امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
امریکا په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګولو کې د چین د نقش هرکلی کړی دی. د بورکینا فاسو جمهور رئیس په ملک کې اضطراری حالت اعلان کړی دی، او جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې د ایبولا د ناروغانو قرنطین کول باید د ساینس په اساس وي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په اکله رپورټونه او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نقش هرکلی کړی دی. آژانس پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا د خارجه وزارت د یوه لوړ پوړي مامور له قوله ویلي دي چې د افغانستان د آبادۍ په اړه په روانه هفته کې په بیجنګ کې د خارجه وزیرانو په سطحه د یوه کنفرانس جوړېدل، او چین ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر د دې خبرې ښه ثبوت دی. واشنگتن او بیجنګ د ایران د اټومي پروګرام څخه نیولې د جنوبي چین د سمندرګي د لانجې په شمول اختلافات لري، او ډېره سیالي یې ترمنځ موجوده ده، خو دواړه په افغانستان کې اوس یو شان ګټې لري. د سې شنبې په ورځ چین ژمنه وکړه چې افغانستان ته به تر 2018 کال پورې 328 میلیونه ډالره مرسته ورکړي. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف رخوا د طالبانو د رژیم د رانسکورولو څخه وروسته چین د افغانستان سره 250 میلیونو ډالرو مرستې وعده کړې وه. د رویترز آژانس د امریکایي مامور له قوله چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي چې موږ باور لرو د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان په ارتباط د چین پالیسي په فوقالعاده ډول په مثبت لوري روانه ده. نن د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس جوړیږي چې د آسیان د سازمان د غړو ملکونو او مرکزی آسیا د هیوادونو خارجه وزیران پکې برخه اخلي، او چین هیله لري چې دغه غونډه به په افغانستان کې د آبادۍ او امنیت په چارو کې ګټوره ثابت سي.
د بورکینا فاسو جمهور رئیس وروسته له هغه په هیواد کې اضطراری حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ چې مظاهره چانو د پارلمان په ودانۍ او نور ودانیو باندې حمله وکړه، او وروسته پوځ هر څه په خپل کنټرول کې وساتل. د پوځ لوی درسیس پرون د پنجشنبې په ورځ یو بیانیه خبره کړه، او په هغه کې ویل چې یو انتقالي حکومت به په 12 ورځو کې اساسي قانون بیا تطبیق کړي. دغه بیانیه په تلویزیون کې د یو صاحب منصب لخوا ولوستل شو. اردو د پنجشنبې د ورځې د ماښام د 2 بجو څخه د جمعې د ورځې د سهار تر 6 بجو پورې په راګرځېدو باندې بندیز لګولې دي. دا شخړې او جنجالونه هغه وخت راپیدا سول چې پارلمان دې ته ځان چمتو کاوه چې په اساسي قانون کې د یو پیشنهاد سوي تعدیل په اړه رایګیری وکړي. دغه پیشنهاد جمهور رئیس بیلیز کمپورت چې په هغه هیواد کې 28 کاله حکومت کړی دی اجازه ورکوي چې بل کال په انتخاباتو کې د بلې دورې دپاره هم ځان کاندید کړي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلی دی چې هر فیصله چې د روغتیا د چارو د کارکونکو د قرنطین کولو په برخه کې چې د ایبولا د ناروغانو سره مستقیم تماس لري کیږي، هغه باید د علم په اساس وي، نه د ویرې په اساس. سپینې ماڼۍ د امریکا په مین کې د یوې نرسې په هکله دا تبصره کړې ده. دغې نرسې وروسته له هغه چې په سیرالیون کې د ایبولا د ناروغانو علاج وکړ، د 28 ورځو د حتمي قرنطین څخه سرغړونه کړې ده. د غنرس ویلی دی چې دا د ایبولا د ناروغۍ نښې نشانې نه لري، او طبي معاینات یې مثبت وه. هغې وویل چې قرنطین د دې مدني حقوق تر پښو لاندې کوي. هغې د ایالتي مقرراتو د منلو څخه ډډه وکړه، او پرون د پنجشنبې په ورځ یې د خپل دوست سره د بایسکل سفر وکړ. د مين چارواکي وایي چې دوی به محکمې ته ولاړ سي چې د قرنټین د نافذېدو امر واخلي. د دغه ایالت ګورنر پارلی پیچ وویل چې دی به د خپل ټول قانوني واک اختیار څخه استفاده وکړي چې دغه نرخ څه دې ته مجبوره کړي چې د قرنټین مراعت وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: په بروکسل کې د اروپای اتحاد په سرپرستی هغه خبري پرون د پنځشنبه په ورځ د خندونو سره مخامخ شوی دی چې یوکرين ته د روسیې د طبیعي غاز د ورکولو په اړه پیل شوی وي. روسیه ویل چې کیف او اروپای اتحاد دی اول د دې سره موافقه وکړي چې یوکرين به څنګه د دغه غاز د قیمت پیسې ادا کوي. په دې کې هغه پخوانی پور هم دی چې روسیه وای 15 میلیارد ډالر ته رسیږي او یوکرين دا پیسې روسیه ته نه دی ورکړي. توقع کیږي دا خبرې نن وروسته بیا شروع شي. د اروپای اتحاد یو چارواکی وویل چې د عام تفاهم یو مسوده ماسکو او کیف ته سوال شوی ده چې غور باندې وکړي. د یوکرين صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک ویل دی چې کیف دې ته تیار دی هغه څه چې پوروړی دی وروسته له هغه ماسکو ته ورکړي چې دواړه خواوې یو موافقه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون رئیس هوزی مانویل باروسو ویل چې یو موافقه کېدونکې ده او هغه د روسیې او یوکرين څخه وغوښتل چې د موقع څخه استفاده وکړي او د خبرو څخه نتیجه ترلاسه کړي.
د ناتو نوی عمومي منشي ینس ستالتنبرګ ویل دی چې اروپایی اتلانتیک اتحاد د ډیرو خواو څخه د زیاتو خبرداروي سره مخامخ دی. د ناتو دغه مشر پرون د پنځشنبه په ورځ په اتن کې د یونان د صدر اعظم انتونیس سماراس سره د خبرو څخه وروسته خبریالانو ته وینا وکړه او په یوکرين کې د روسیې اعمال او د اسلامي دولت د ډلې خارجي جنګیالي چې د منځني ختیځ څخه اروپا ته راستنیږي دغه اتحاد ته ګواښونه وبلل. هغه وویل چې په یوکرين کې د روسیې اعمال د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. هغوی باور او اعتماد سخت وران کړی دی او هغوی زموږ اروپایي اتلانتیک امنیت د زیات خطر سره مخامخ کړی دی. د اسلامي دولت ډله او نورې توندلارې ډلې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې تشدد او بې ثباتي خپروي او بیرته راستنیدونکي خارجي جنګیالیو زموږ امنیت ته خطر سره مخامخ کړی دی. د یونان صدر اعظم شاغلی سماراس وویل چې د روسیې سره د بشپړې نظامی انډیوالۍ بیا پیل کېدل په دې حاضر وخت کې امکان نه لري، مګر د ماسکو سره باید خبرې وسي.
عراقي چارواکو ویل چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو په دې اونۍ کې څه د پاسه 200 کسه هغه وخت اعدام کړي دي چې هغوی د خپلې خاورې څخه دفاع کوله. او له بلې خوا د امریکا د حقوقو یوې مؤسسې ویل چې دغو جهادیانو د جون په میاشت کې په 600 تنو زندانیانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د سنی مسلمانانو د البونیمیر د قبیلې د خلکو 150 مړي د بغداد په لویدیځ کې د رمادي ښارګوټ ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې پیدا شوي دي. هغوی د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ په مقابل کې مقاومت کړی وو. نور څه د پاسه او یا تنه د هیڅ ښارګوټ ته نږدې شخصي وو. یو عیني شاهد ویل دی چې د اسلامي دولت په یاغیانو کې چې هغوی هم سنیان دي، یو جنګیالي ویل چې دا اعدامونه هر چاته چې د اسلامي دولت په مقابل کې جګړه کوي سزا ورکول دي. په یو بل رپورټ کې په امریکا کې ډیره د هیومن رائټس واچ په نامه د بشري حقوقو یوې مؤسسې ویل چې د اسلامي دولت ډلې د جون په لسمه د عراق د موسل د ښار په اطرافو کې د بادوش په زندان کې تقریبا 50 تنه نارینه بندیان وژلي دي.
هغه وطنه هندي مانوګان چې څه د پاسه 4 کاله په خوا د سومالیا سمندري غلو نیولې و آزاد شوی دي. د هرار ډيري په شارګوټي کې چې دغه مانوګان نیول سوي و یو سمندري غله د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې دغه سړی د 2 میلیونو ډالرو په بدل کې خوشی سوي دي. د خبره تایید سوي نه ده. دغه مانوګان پرون د پنځشنبه په ورځ د سومالیا چارواکو ته سپارل سوي دي. د ګالګودا د سیمیوالي وویل چې د دغه یرغملو روغتیايي حال شنه ښکاری، مګر به له دې چې څوک مرسته ورسره وکړي په لار تللی سي. د کشتی کپیتان بهادر سنگ د سومالیا د حکومت او نورو څخه چې د دغو یرغملو د رخلاصېدو سره یې مرسته کړې ده مننه وکړه.
او د امریکا اقتصاد سږ کال د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې په کلنی کچه په ثابته توګه 3.5% وده کړې وه. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس په مکریز مجد خبرونه لومړی رپورت. ټاکل شوی چې د افغانستان ولایتي شوراګانې په یوه میاشت کې رسمان خپل کارونه پیل کړي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولې دی.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دغه شوراګانو ته په قانون کې د ښځو لپاره په پام کې نیول شوو څوکیو نه زیاتو ښځو لاره موندلې ده. د سیمه ایز ارګانونو د ادارې تخنیکي او پالیسۍ مرستیال فرید مامونزی د پنځمې په ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان وروسته دغه شوراګانو د کار د پیلیدلو او نورو مسلو په باب خبریالانو سره د خبرو په وخت ویل چې د انتخاباتو په قانون کې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو لپاره 40% څوکۍ پام کې نیول شوې وي. خو د حمل د شپږمې ورځې دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې 1.2% خوځو دغه شوراګانو ته لاره موندلې ده.
موجوده وکیلان د ولایتي شورا 455 دي. په دې دور کې ونوي خزي دي یا خزینه وکیلانو ولایتي شورا ته لار پیدا کړې ده او متبقي ناري نه دي. تیر ولایتي شورا کې 440 نفر ټولو چې په دې کې 133 خزینه وي او متبقي ناري نه وو.
دولتي شوراګانو په تیرو دوه دورو کې په دغه شوراګانو کې خزو ونډه 15% تر رسیدله چې په نوې قانون کې چې د ولسی جرګې لخوا سکل تصویب شو دا ونډه 40% تر راکته شوې ده. فرید مامونزی وایي چې بل چهارشنبه به په دیالو ولایتونو کې ولایتي شوراګانې کار پیل کړي.
قانون کې کوم پښبنی چې ورته شوې ده چې په 15 ورځو کې دای باید به داخلي انتخابات تر سره کړي، دوه داخلي انتخابات تر سره کړي. دا مونږ پرخېدي ولایتي شوراګانو ته خپل چې پراس کې ته ولایتي شوراګانو موجوده رئیس د هر ولایت او د حکومت په نمائندګۍ باندې یا د رئیس صاحب جمهور په نمائندګۍ باندې د ولایت مقام محترم والی صاحب هم سره ملګری وو سیږي. امیدوار يم چې پر روان دوه هفتو نه ونیسه تر څلور هفتو پورې د تالیف مراسم ان شاء الله تکمیل شي. من منتظر د طرز العمل او د داخلي انتخاباتو او د مشرانو جرګې د کمیسون لخوانه د کمیسون سره په تیر هفته کې مجلس لرل. کوشش هم پر دې دی چې نه کې انتخابات هم شي او طرز العمل التماده نو وسیږي، نو بیا په داخلي انتخاباتو کې یا د سنا په انتخاباتو کې مشکل لرو.
په دغه خبري غونډه کې د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې د انسجام رئیس سید احمد خاموش خبريالان ته ویل چې دولتي شوراګانو د تیرو دوه دورو پرتله په نوې دوره کې دولتي شوراګانو غړو ته د انتخاباتو په نوې قانون کې ولر اسان چې په پام کې نیول شوې دي. خاموش ویل چې په پخواني قانون کې د ولایتي شوراګانو د استازو د کار او واک او هم یو لړ اداري مسلو په باب سرګنتیا موجوده نه وه چې په نوي قانون کې دغه مسلو وضاحت شوی دی.
ابهام در نصاب برگزاری جلسات و همچنان
خاموش ویل د غونډو د جوړیدو په وخت د نصاب په برخه کې د وضاحت نشتون. همدارنګ د ولایتي شوراګانو د خپل منځي غونډو کې د نصاب مسله چې هتا دا مسله په سیاسي مسله بدلیدله او په یو ولایت کې به نه پاتې کیده او ډیر وخت په پارلمان او ته جمهوریت ته هم رسیدله. همداشان خاموش ویل چې د ولایتي شوراګانو په پخواني قانون کې د ولایتي شوراګانو د واک په برخه کې هم ناسرګنتی موجوده و چې اوس په دې برخه کې هم وضاحت رامنځته شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو قانون د ولایتي شوراګانو ترڅنګ د ولسوالیو د شوراګانو او تخاروالیو لپاره انتخابات هم په پام کې نیولې دي، خو په افغانستان کې د نامنیو لامل تر اوسه د ولسوالیو په کچه هیڅ انتخابات نه دي ترسره شوي. د ولسوالیو د شوراګانو د نشټون لامل د افغانستان مشرانو جرګې ته دولتي شوراګان نه د یو اساسي په ځای دوه اساسي استول کیږي. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په څلور دي شولایتونو کې دولتي شوراګانو لس غړي او رئیسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د دې اوس په مکرې دی رپورت. د افغانستان لبیلو ولایتونو څخه سلګونه شذې په کابل کې ټولې سوي چې ولسمشر غنی ته د شذو یو ځانګړی مشورتي بورډ جوړ کړي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل څخه رپورت را لېږلی دی.
افغان میرمنې هڅه کوي چې د افغانستان ولسمشر ته د ښځو یو ځانګړی مشورتي بورډ جوړ کړي چې په همدې موخه د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه د ښځو استازي کابل ته راغلي دي. د افغانو ښځو د شبکې په کوربتوب جوړې شوې دغې غونډه کې چې د افغانستان شاوخوا 400 میرمنو ورکې ګډون کړی و، د بورډ لپاره یوه کړنلاره جوړه او هغه یې تایید کړه. د افغانستان د ښځو د شبکې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤله روبینا همدرد وایي د کړنلارې له مخې نن د ټاکنې شپږ کسیزه کمیټه جوړه شوه چې دا کمیټه دنده لري سو په راتلونکو یوه ونی کې دیش کسه میرمنې د بورډ د غړو په صفت وټاکي. میرمن هم درد وویل
دا یک هفته باید سی وی آی کسایی که میخواهی که در بورد باشن باید سی وی آی خدا و کمیته گزینش روان کنن.
هغه کسان چې غواړي د بورد غړي شي باید د یوې اونۍ په ترڅ کې خپل سی وی ګانې ټاکنیزې کمیټې ته واستوي. کمیټه بیا پریکړه کوي چې د دیرش کسیزې کمیټې د غړیتوب لپاره څوک وړتیا لري. له دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له یو شمېر افغانو میرمنو سره په لیدنه کې د دې بورډ د جوړولو فرمان صادر کړی و. د افغانو ښځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې د ښځو د مشورتي بورډ به ولسمشر ته په شپږو برخو کې د ښځو د ستونزو د لرې کولو لپاره مشورې ورکړي. میرمن صافی وویل
بورد به خصوص شش ساحه کاری را بر رئیس صاحب جمهور مشوره میتن.
دا بورد په ځانګړي ډول په شپږو کاری ساحو کې ولسمشر صاحب ته مشورې ورکوي او د پوهنې او روزنې، روغتیا، اقتصاد، سوله او امنیت او عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې به نظارت کوي. افغان ولسمشر ته د میرمنو د مشورتي بورډ په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د ښځو د چارو د سمون لپاره یو ځانګړی وزارت هم له 14 کلونو راهیسې فعالیت کوي. خو د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د دغه بورډ جوړول به هغه بنسټونه سره همغږي کړي چې په افغانستان کې د ښځو د ستونزو په لرې کولو کې کار کوي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله سعیده مژگان مصطفوي وایي چې د ښځو دا بورډ د ښځو چارو له وزارت سره موازي اداره نه ده. میرمن مصطفوي وویل
ما ای بورډ د تضعیف کننده وزارت نه میدانیم، بلکې تقویت کننده وزارت میدانیم.
موږ نه یوازې دا چې دا بورډ د وزارت ضعیفونکی نه ګڼو، بلکې یو ښه ملاتړی یې ګڼو. موږ تل د دې هڅه کړې ده چې د عدالت غوښتنې یوه اداره رامنځته شي چې د ښځو چارو له وزارت سره په کارونو کې مرسته وکړي. د دې مشورتي بورډ مسوده چې په نننۍ غونډه کې تایید شوه په 15 برخو او یو ویشتو مادو کې جوړه شوې ده. په مسوده کې راغلي چې دیرش کسیزه بورډ به تر راتلونکو 15 کلونو پورې کار کوي او له هغې وروسته به د دې بورډ د غړیتوب لپاره له سره ټاکنې کیږي. د مسوده له مخې د بورډ ټول غړي په افتخاري ډول کار کوي او د هیڅ ډول امتیاز درلودونکي نه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څولند خبرونه. د رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نقش هرکلی کړی دی. د بورکینا فاسو جمهور رئیس وروسته له هغه په هیواد کې اضطراری حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ چې مظاهرچانو د پارلمان په ودانۍ او نورو ودانیو باندې حمله وکړه او وروسته پوځ هر څه په خپل کنټرول کې وساتل. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلی دی چې هر فیصله چې د روغتیا د چارو د کارکونکو د قرنطین کولو په برخه کې چې د ایبولا د ناروغانو سره مستقیم تماس لري کیږي، هغه باید د علم په اساس وي نه د ویرې په اساس. او د ناټو عمومي منشي ینس سټالتنبرګ ویلی دی چې اروپایي اتلانتیک اتحاد د ډیرو خواوو څخه د زیاتو خبرداریو سره مخامخ دی. عراقي چارواکو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلو یاغیانو په دې اونۍ کې څه د پاسه 200 کسه هغه وخت اعدام کړي دي چې هغوی د خپلې خاورې څخه دفاع کوله. او له بلې خوا د امریکا د حقوقو یوې موسسې ویلي دي چې دغو جهادیانو د جون په میاشت کې په 600 تنو زندانیانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکرې ایډیا رپورټه. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه هیئت میکاک ته رسېدلې دي او هلته به د تالین د مقاماتو سره د جنوب ختیځې آسیا د ملکونو ترمنځ د اقتصادي پراختیا د نتیجې په هکله چې په هغې کې د جرمونو د احتمالي زیاتوالي په باب خبرې وکړې او د بینکاک څخه خبریال سټیف هارمن په دې باب رپورټ لیږلی دی.
د جنوب ختیځې آسیا ملکونو د دې نیت کړی چې په راتلونکو کلونو کې به په خپلو اقتصادي چارو کې د هماهنګۍ او د یووالي لار په دې امید غوره کړي چې د خپلو اقتصادي پرمختګونو دپاره د سوداګرۍ او د مسافرتونو په مخ کې موجوده مشکلات کم کاندي. مګر د دغو مشکلاتو د ختمولو په نتیجه کې د دې ډیر زیات احتمال هم شته دی چې په سیمه کې بعد د جنایتکارانو ډلې د خپلو جرمونو ساحه هم پراخه کړي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو او د جرمونو د چارو دفتر وایي چې د دې لپاره چې د دغو جرمونو د پراختیا مخه ونیول شي، په کار ده چې د سیمې ملکونه په خپلو کې خپل همکاري لا پسې زیاته کړي. په دې وروستیو کې دغه دفتر یو راپورټ هم خپور کړی او په هغې کې د دې خبرداری هم ورکړی چې د سیمه ایز اقتصادي یووالي د پراختیا په نتیجه کې به هلته ممکن جرمونه هم زیات شي. نن به د جنوب ختیځې او د آرام سمندر د سیمې د ملکونو لوړ رتبه مامورین او د ملګرو ملتونو د بیلوبیلو انکشافي پروګرامونو د ټولنو استازي د دغو مسایلو په باب خبرې پیل کاندي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو او جنایتونو د دفتر سیمه ایز استازي جرمی ډاګلاس امریکا غږ ته ویلي چې په دغې غونډې کې به د سوداګرانو د نظم او د ډسپلین او د پولیسو د ادارو استازي هم برخه واخلي. هغه وایي
We need to bring the thinkers that are involved in both together. We need them to appreciate each other and we need to come up with some practical solutions.
مونږ د تا ضرورت لرو چې د نظر خاوندان په دې کې برخه واخلي. مونږ د هغوی نه غواړو چې د یو او بل نه مننه وکړي. مونږ د تا هم ضرورت لرو چې هغوی د دغو ستونزو د حل لپاره د حل مناسب لارې پیدا کاندي تر څو د جرمونو د انکشاف او د انتقال په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې د حساب له مخې د جنوب ختیځ آسیا په ملکونو کې هر کال د تنظیم شو جرمونو تولید 100 میلیارډ ډالر ته رسیږي. هغله ډاګلس وایي چې د افغانستان، لاووس، برما او د پاکستان په شان ملکونو کې اوس هم د مخدره موادو کاروبار په زیاتېدو دی او دې د ټولې سیمې امنیت ته لوی خطر پیدا کړی دی. د جنوب ختیځ آسیا د ملکونو ټولنې یا آسیان ویلي د دې نیت لري چې د 2015 کال د ډسمبر په میاشت کې په خپلو کې اقتصادي فعالیتونه شریک کاندي، مګر د آسیا انکشافي بانک او نورو اقتصادي انکشافي ټولنو ویلي چې دغه وخت دغه هدف ته د رسیدلو لپاره ډیر کم په دې دلیل دی چې اوس هم ډیرې مسلې او پالیسۍ لا حل شوې نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی رپورت. په ننګرهار کې یو ملي تجارت یو لوی ودانۍ جوړ کړې او د سپینې ماڼۍ نوم یې پر ایښې دي. په جلال آباد کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی دغه ودانۍ ته ورغلی او دا رپورت یې راستولې دي.
د امریکا غږ رادیو درنو اوریدونکو، زه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د جلال آباد ښار هغه ماڼۍ ته راغلی مچې دوی وته سپینه ماڼۍ وای. د دې ودانۍ په پاسنۍ ګمبز د افغانستان بیرغ لګیدلی دی. د دې کور څښتن زیو رحمان اسد دی. هغه وایي دغه ودانۍ د خپل پلار په ذوق د دې لپاره جوړه کړې چې د نورو ولایتونو اوان هیوادونو خلک لیدو ته راشي او له دې ځایه د سولې او امن پیغام له ځانه سره یوسي.
تر څو د نورو ولایتونو نه یا د بهر ملناغه افغانان چې هلته جګ جګ بلډینګونه ښایسته ښایسته ځایونه لري او افغانستان چونکې دومره پوسه پورې نه دی پیشرفته شوی، نو موږ یو چې ننګرهار دغه په چکر راشي چې د ننګرهار نه یوه خاطره ویسي او ولته نورو ولایت کې نور ولایتونو کې نور ملکونو کې وای چې ننګرهار کې هم داسې یو بلډینګ شته چې سپینې ماړې ته ورته دی او د سپینې ماړې تنده په ماتې دلی شي.
ودانۍ په 2.5 جری بزمکه کې 4 کال وړاندې پیل شوې چې 13 کال چارې سر ته رسیدلې. 4 دیرشونی لري او ټول ټال 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. د دغه ماڼۍ خاوند وایي په 4 پوړونو کې دغه ودانۍ آباده کړې او منارې هم 3 پوړه لري چې له ډیرو وړاندې سیمو یې خلک لیدلی شي. اسد وای دی او کورنۍ دا سیانګيري چې په سپینه ماڼۍ کې ژوند کوي.
دلته موږ جرګي کړې دي، مرکیم کړې دي، د خلکو روغه جوړم کړې ده، نور مشران راغلي دي، زموږ نه د زیغښتنه کړې چې د شپې ساري ګویا جرګه ده.
دغه ماڼۍ څختن وایي چې د کلونو راهیسی په ننګرهار کې سره پیو بیلابیلې سوداګریزې چارې پر مخ بیایي. د دغه ودانۍ هغه مسول کس مې پوښت چې د سپینې ماڼۍ لپاره ټاکل شوی دی.
زما خپل نوم قاری ماجر دی او دلته زما مسول په پد باندې کار کوم. دلته خلک راځي لر لر زینو مزار نه قندوز نه کابل نه هرات نه یو ځنه بزمه مال خلک راشي به لکه دا ننګرهار ورته وځي دلته یو ځای شته قتلو به اکثر خلک تل اولی خو به موږ اجازه ورکو چې رانه وځي ګوري کنه
دا غي ودانی ته سیلانیان لا هم ورځي او پلی دوی د سپینې مانی اتند ماتوي
نو می صداقت ته او زرا غلې مده کین نکلی خلک ول وځي د سپینې مانی جوړه شو دا دی واغ د اوم لیدله اوس ډیر خسته زیاده ماشالله خو هم شو چاکرم پکې وره
زمانو هارون دی دلته د سراغ لري چې سپینې مانی خلکو صفات کړو خلکو کتره و مونږه د دې لپاره راو مونږه موږورو
په ننګرهار کې ډېری نوري تاریخي ودانۍ او سیلځایونه شته خو د سپینې ماڼۍ لیدل او په دغه سیمه کې شتون یو ځانګړی کیپ لري
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د حکومت او ملګرو ملتونو ترمن د هغه راپورټ په سر جنجال پیدا شوې ده چې وای د کانګو امنیتي قواوې په دغه هیواد کې له بشري حقوقو نه سخت سرغړونې کړې دي امریکا د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په هغه پریکړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دغه هیواد نه د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوړ رتبه مامور د ایستلو په باره کې کړې ده او له چارواکو نه په کلکه غواړي چې دغه پریکړه واړوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ګډ دفتر مدیر کیمپ بیلنا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي راپورټ د خبرېدو نه وروسته غوښتل شوي وو چې د اکتوبر په 18 نېټه له دغه هیواد نه ووځي دا راپورټ د پولیسو د هغو عملیاتو په باره کې خپور شوی دی چې تیر کال یې په پایتخت کینشاسا کې کړی وو د دغه راپورټ په قول چې د اکتوبر په 15 نېټه خپور شوی دی چې وایي د کانګو ملي پولیسو د یو تنکي ځوان په شمول 9 تنه بې له محاکمې نه اعدام کړي وو او 22 تنه په اصطلاح د لیکوفي په نامه د عملیاتو په وخت کې چې د 2013 کال د نومبر د 15 او د 2014 کال د فبروري د 15 نېټې ترمنځ لا درک شوي وو د کانګو چارواکي دغه تورونه ردوي او وای کیمپ بیل له هیواد نه د ایستلو وړ دی ځکه چې د دروغو نه ډک راپورټونه خپاره کړي دي ملګرو ملتونو د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د سوله ساتونکو د ماموریت د بشري حقوقو د عملیاتو په شمول د ښې حکومتدارۍ ډیموکراسۍ او بشري حقوق سره د ملاتړ له لارې د کانګو د خلکو په سوکالۍ او په امنیتي قواوو کې د ونډې په اخیستلو سره مهم رول لوبولی دی د امنیت شورا د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ته اختیارات ورکړي دي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د بشري حقوقو په باره کې منظم راپورټونه برابر کړي امریکا د ملګرو ملتونو د کار په کلکه ملاتړ کوي چې غواړي د بشري حقوقو نه د سرغړونکو په خلاف د مبارزې په باره کې خپله ژمنه پوره کړي موږ د کانګو له حکومت نه غواړو چې د بې محاکمې د ادامولو او د هغه ورک شوو کسانو په باره کې تحقیقات وکړي چې د امنیتي قواوو ځینو غړو لخوا لا درک شوي دي او د هغه چا سره دي په دې باره کې حساب کتاب وشي چې د دغه کار مرتکب شوي دي
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ ادرس یې دی www.voanews.com/editorials
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
قدرمنو اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالت ده په کابل کندهار هرات جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 14 وي او ښکته په 3 درجه وي په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي په هلمند او فراه کې به نن اسمان شین وي په هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10 وي قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران میرویس رحماني او قدر مشرف صاحب حاضر دي. دوی به په لاندې وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو سره اوسئ.